د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنو ریاست لري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایه رئیس په نوې ډیلي کې هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لړ کې او حقیقت دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینیت له مشر سره خبرې کړې دي. خو لومړی قسم سولمن ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن له ترکی چارواکو سره د داعش پر وړاندې پر ګډې مبارزه خبرې کوي. په بدخشان کې 15 وسلوال مخالفین له دولت سره یو ځای سول. او په نړیوال خبرونو کې راغلي چې امریکا او فرانسې روسیا او سوریه د سولې د خبرو پر وړاندې د خنډ په توګه یاد کړي دي. د هم پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د غو ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه چې د دغه پروژې پایپ لاین ورڅخه تیریږي. اشرف غنی تېره ورځ د کندهار د سفر پر مهال په دې اړه وویل:
د ټاپي برخه کې تاسو مرسته وکړه، امنیتي سکتور نه، والی صاحب نه، ټول د دې ولایتو والی صاحبانو، عسکري عمل ټول نه، له ولس نه مرسته وکړه. دا یې موږ او تاسو راتلونکي.
د ټاپي پروژه د لندې په 28مه د ترکمنستان په ماري سیمه کې رسمن پرانستل سو او تمه ده چې راتلونکي کال په افغانستان کې هم عملی کارونه شروع شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په ترکیه کې له ترکی چارواکو سره د داعش پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې کوي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي رډیو ته د دې لیدنو په اړه وویل:
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر نن د ترکی جمهوریت د ملي امنیت له سلاکار خغلی سیف الله هاشم اوغلو او د دې هیواد د کورنۍ چارو او د فوزیرانو سره خبرې اترې لري.
حنیف اتمر به د ترکیې د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم وګوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډغوري سیمه کې افغان ځواکونو په جګړه کې پرمختګ کړی دی، خو لا هم مخالف وسلوال مقاومت کوي. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد چې د دې جګړې قومندای په لاس کې ده، تیره شپه ناوخته ازادي رډیو ته په دې اړه وویل:
دیویز
موږ امنیتي ځواکونه د مځکې او هوا لخوا پر دښمن عملیات کړي، یو اندازه پرمختګ مو کړی دی، خو لا هم د سیمې یو مخ نه دی تصفیه شوی. د بغلان په جګړه کې چې نن لسمه ده، د افغان چارواکو په وینا تر اوسه په لسګونو مخالف وسلوال وژل شوی دی او د افغان سرتیرو تلفات 50 ته رسیږي. د بدخشان چارواکي وایي د دولت 25 وسلوال مخالفین له خپل وسلو سره له دولت سره یو ځای سول. د بدخشان د والی ویان د احمد نوید فروتن د نازدې لوټ ویل چې د غډلې چې د شیخ جمال په نوم یو کس مشري کوله، له دې وړاندې په تشکان ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت درلود. په یادې ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونو په روسي کې تصفیوي عملیات هم درلودل. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخو د ملي امنیت عمومي ریاست د لوګر په خوشي ولسوالۍ کې د حقاني شبکې اړوند یو درې کسیزه ډله نیولې ده. د دغه ریاست په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کسان هغه مهال ونیول سول چې د خوشي پل عالم لارې په اوږدو کې یو کړی ماین ځای پر ځای کوه. خبر پاڼه زیاتوي چې له دغه سیمې نه یو انداسه وسلې هم ترلاسه سوې دي. خو د نیول سوو کسانو او وسلو د نیټې په اړه جزئیات نه دي خبره شوي. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي یو لوړپوړي سلاکار د انرژي په مسله کې د ایران، روسیې، عراق او وینزویلا ترمنځ د نږدې همکارۍ غوښتنه وکړه. علي اکبر ولایتي له مسکو څخه د کتنې په ترڅ کې پرونه ویل چې د انرژي په برخه کې ایران او روسیه باید د سیالي احساس ونه کړي، بلکې باید له یو بل سره همکاري وکړي. هغه ویل په دې برخه کې زموږ دریځ دا دی چې دغه څلور وړ هیوادونه باید له یو بل سره نږدې اړیکې ولري او د انرژي د مارکیټ په اړه سره سلا مشورې وکړي. روسیا د تیلو له صدرونکي سازمان اوپک سره چې ایران یو مهم غړی دی، د همکارۍ د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. روسیا په نړیوال بازار کې د تیلو ټیټي بیې ته په پام سره غواړي چې د تیلو په تولیداتو کې کموالی راسي تر څو بیې بیرته لوړه سي. له 2014 کال راهیسې د له 2014 کال راهیسې د تیلو بیا په سلو کې 15 راټیټه شوې ده، خو ایران چې د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته په چټکۍ د تیلو تولیدات زیات کړي، تر اوسه یې د تیلو په تولیداتو کې له کموالي سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې، روسیا او د سوریې رژیم تورن کړل چې د سوریې د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د دغو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماتانو ویل کله چې په ژنیف کې تېره دوشنبه او سه شنبه دوه ورځې ګټورې خبرې روانې وې، د روسیې په هوایي ملاتړ د سوریې ځمکني ځواکونو د سوریې په شمال د ستراتیژیک ښار حلب په شاوخوا کې له یاغیانو د سیمو د نیولو لپاره جګړو ته زور ورکړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل:
Continue to see more Russian airstrikes in and around.
د وی موږ وینو چې د هلا په شاوخوا کې د روسي هوایي بریدونه زیات شوی. دغه حمله هدف داعش نه دی، بلکې تر ډیره اپوزیشن په نشه کړی. دغه حمله یو ځل بیا د ملکی تلفاتو، د سوریې د زیاتو وګړو د بې ځای کېدو او هم د بشري مرستو د رسولو په لارو کې د احتمالي خنډ درمسه کېدو سبب شوی. یو ځل بیا پر روسي ځخ کو چې په سوریه کې د خپل پوځي انرژي پر داعش متمرکز کړي، د نړیوالې ټولنې پر ګډ دښمن نه، پر اپوزیشن او بے ګناه ملکیانو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس د سوریې حکومت او د غم لاتړې تورن کړل چې د سولې د خبرو په وړاندې خندونه رامنځته کوي. هغه ویل د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم او نه هم د هغه متحدینو په ښکاره د خبرو اترو په اړه چې په ژنیف کې پیل شوي او په معقد ډول ځنډول شوي ښه نیت نه دی ښودلی. په همدې حال کې د سولې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا په ژنیف کې په موقتي ډول د خبرو چې هدف یې د سوریې د کورنۍ جګړې پای ته رسول دي د درېدو اعلان وکړ. د سوریې د حکومت او د اپوزیشن له استازو سره له جلا کتنو وروسته د مستورا پرون وویل چې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د فبروري 15مه نیټه ټاکلې ده. هغه ویل د یوې اونۍ له مقدماتي خبرو اترو وروسته د نتیجې ته رسیدلی چې نه یوازې د دوی لخوا، بلکې په خبرو کې د ښکېلو خواوو له لورې زیات کار ته اړتیا سته. او وروسته خبرم ده چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد د تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول سي. باراک اوباما په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو ژغ وکړ چې د سخت دریځو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر تېره ورځ بالتیمور ښار ته نږدې د اسلامي مرکز د لیدنې پر مهال وویل:
Groups like ISIL are desperate for legitimacy. They try to portray
themselves. دوی د داعش په څیر ډلې د خپل مشروعیت لپاره هڅې کوي. دوی کوشش کوي چې ځانونه دینی مشران او مجاهدین معرفي کړي. زه دا ردوم. موږ باید کله هم دوی ته د مشروعیت ورنکړو. دوی د اسلام دفاع نه کوي. دوی د مسلمانانو دفاع نه کوي. اکثریت خلک چې دوی وښنی خو بې ګناه نارینه شځه او ماشومان دي چې ټول مسلمانان دي. په سپین باندې کې د وکلنې واکمنۍ په موده کې د لمړی ځل چې اوباما یو جمعه تورغې دا تر دې دمه خبرونه.
لا قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوره ول. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 تپاس صاف اواز یې اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایي رئیس په نوی ډیلی کې هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول.
تشویق کردن سرمایه‌گذاری هندی را که در بخش اقتصاد افغانستان، در بخش انرژی، در بخش تولیدات سرمایه‌گذاری بکنن و همچنان در بخش استفاده از بندر چابهار.
دولس کلن احمد واصل چه په اروزگان که وصلوالو واجه چوک و اولی واجل شو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ وینا له مهمو ټکو مو خبرو، او پر دغو وینا مو د هغه د وروستۍ وینا په اړه مو د یوه ملا امام نظر هم اخیستی دی.
You also have another concern, and that is your entire community so often is targeted or blamed for the violence.
ډېری مهمه خبره داسې خبره چې مخکې هیڅکله نه دي شوې، ځکه چې اوباما بیا د قرآن عظیم الشان آیتونه به ویل او د هغې ترجمه یې خلکو ته کوله.
دو اونیز پروګرامونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو له مهمو سره خبرې کړي دي.
امید لرو چې مونږ به پراتلونکو کې چې 15 کلنه ستراتیژي لرو او 15 کلونو کې مو ډیر ګنډ شمیر ځوانانو ته کار کړی.
د حکومت اجرائیه رئیس یو شمیر هندي سوداګر او هندي شرکتونه په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. عبدالله پرون د هند د څلور ورځني سفر په وروستۍ ورځ په نیو ډیلي کې د سیمه ییز ارتباط په نوم غونډه کې وویل چې هندي شرکتونو ته به په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د سیمه ییز ارتباط په نوم غونډه د هند او افغانستان د سوداګرۍ خونو په نوښت جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان له لوري هغه افغان سوداګر چې له اجرائیه رئیس عبدالله سره په دې سفر کې ملګري وو، هغه افغان سوداګر چې په هند کې اوسي او همدارس د افغانستان د سوداګرۍ وزیر او د افغانستان د پانګونې د ادارې مشر برخه اخیستې وه. د افغانستان د اجرائیه رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې اجرائیه رئیس هندي سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي.
رئیس اجرائیه صحبتی داشتن در مورد زمینه‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان.
اجرائیه رئیس په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. همدارنګه هندي سوداګر وهڅول چې د کارموندنې، انرژي او تولیداتو په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. همدارنګه د چابهار له بندر څخه د ګټې اخیستنې مسله یاد کړه چې افغانستان لمړی د ګاډي بیا د دې بندر لالاري په سمندر کې له هند سره وصلوي. هند تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ، خو پر دغه سمندر غاړي بندر تر اوسه جدي کار نه دی پیل شوی. په هند کې د اجرائی رئیس په مشرۍ د افغان پلاوی له سفر وروسته به اوس ټاکل شوی دی چې هندي چارواکي له ایراني لوري سره د وزیرانو په کچه د چابهار په بندر کې د پانګونې په اړه خبرې وکړي. هند په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالر ډېرې مرستې کړې دي، خو د دغو دوو هیوادو ترمنځ سوداګري لا په ټیټه کچه کې ده. په 2013 او 2014 کلونو کې دا اندازه تر 200 میلیونه ډالرو کمه وه. د سیمه ییز ارتباط په نوم غونډه کې له هندي سوداګرو او د یو شمیر شرکتونو له استازو سره د افغانستان او هند د تجارتي ستونزو په اړه خبرې وشوې او دا مسله وڅېړل شوه چې څرنګه د حل لاره ورته پیدا کېدای شي. د افغانستان او هند ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې پاکستان خنډ جوړ کړی دی. له همدې امله پریکړه وشوه چې د ایران په چابهار بندر کې ژر تر ژره پانګونه وشي څو له هغې لارې د غدرې هیوادونه تجارتي اړیکې پراخ کړي. د سیمه ییز ارتباط په نوم غونډې په اخره کې اجرائیه رئیس عبدالله د هغو هندي شرکتونو له مالکانو او هغو هندي سوداګرو سره ځانګړې غونډه جوړه کړه چې هغوی په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د اجرائیه رئیس ویان د ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله له دغو هندي پانګوالو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به په افغانستان کې د پانګونې لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالم محمد صالح یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستلي.
د امریکا چاپ نېشنل انټرست خبرونې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان امریکایي جنرال جان کمبل پر وروستیو څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. ښاغلی کمبل د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي امریکا باید لږ تر لږه د 15 کلونو لپاره په افغانستان کې خپلو پوځي مرستو ته ادامه ورکړي. د ویلي د امریکا متحده ایالات باید افغانستان له پامه ونه غورځوي او باید افغانانو ته وخت او چانس ورکړي څو دوی خپل وړاندې تاک ته ادامه ورکړي. نېشنل انټرست خبرونې د جان کمبل دا وینا هم راخیستې چې ویلي دی دوی غواړي چې ټول 1,700 امریکایي پوځیان چې دا مهال په افغانستان کې دي تر ممکنه وخته پورې هملته حضور ولري. د مطلب په دوام راغلي له مبالغې پرته وضعیت په تیرو 15 کلونو کې په ډراماتیک توګه خراب شو، په ځانګړي توګه په تیرو 200 میاشت کې. دا وضعیت د امریکایي پوځیانو په شمیر پورې هیڅ تړلی نه و. دا که په 2010 میلادي کال کې د دوی شمیر 1,00,000، په 2014 میلادي کال کې 8,000 او دا مهال یې شمیر 9,800 تنه دی. د امریکا چپ نیویورک ټایمز رسپانې بیا د واصل احمد په نوم د یو زلمی افغان په باب لیکنه خبره کړې چې وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ وواژه. دغه ماشوم ته وروسته له هغې د اتل لقب ورکړل سوی و چې تیر کال یې له ملیشاو سره اوژه په اوژه د وسلوالو طالبانو پر خلاف په جنګ کې برخه واخیسته. تر هغې جګړې وروسته دی د رسنیو په وړاندې حاضر کړی سو، په غاړه کې د ګلونو هار واچول سو او د پولیسو دریشي یې په تن کړی سوه چې ورباندې لویه هم وه. وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې واصل احمد دوی پر سر په 2 مرمیو ویشتلی او وژلی دی. ویل سیوی د روزګان ولایت مرکز تنین کوټ کې دغه ماشوم څو میاشتې مخکې د ملیشو للیکو جلا سو، وسله یې کښې شوده او ښوونځی یې پیل کړ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د وسیل احمد دردونکی داستان په افغانستان کې هم د دولت پلوه ځواکونو په لیکو کې او هم په وسلوالو طالبانو کې د کشرانو جنګیالیو وضعیت بیانوي. میل آنلاین ورځپاڼې چې له برتانیا خپریږي بیا د هغو افغان پناه غوښتونکو په باب لیکنه خپره کړې چې د جرمني په منشن کې په یوه ریل ګاډي کې پر دوو تقاعد شوو کسانو حملې کړې وې. د میل آنلاین د معلوماتو له مخې که څه هم د دغو افغانانو د پناه درخواست په خواره سوی، خو دوی له څلورو کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. دغه کسان چې یو یې 19 بل یې 40 او دریم 30 کاله عمرونه لري افغانستان ته ځکه نه اخراجېږي چې هغه هیواد د دوی لپاره ډېر خطرناک ګڼل سوی دی. د مطلب په حواله دوی هر یو شایي 200 یورو جریمه سي. د دوی د حملې ټکن ورکوونکي ویډیو چې تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې زیاته خپره سوه، درې کسان ښیي چې یو سپینږیری یې له مټو ټینګ نیولی، د ریل ګاډي په دیوال پورې یې کښې کاږي او بدرد ورته وایي. د منشن د پولیسو ویان میل آنلاین ورځپاڼې ته ویلي، غټه ستونزه دا ده چې ګڼ پناه غوښتونکي سره له دې چې د پناه غوښتنې اسناد یې رد سوي بیا هم په جرمني کې اوسېږي.
د سهار 10 بجې او 14 دقیقې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو د هغه 12 کلن ماشوم په اړه واورېدل چې د دوشنبې په ورځ په اروزګان کې وسلوالو وواژه. وسلوالو طالبانو هم د دغې حملې مسؤلیت اخیستی. دغه 12 کلن ماشوم احمد واصل نومیږي چې یو کال وړاندې د خپل پلار د غچ اخیستلو په خاطر یې د وسلوالو پر ضد وسله اخیستې وه. د اروزګان د امنیې قوماندانې چارواکو هم وروسته له هغې د اتل لقب ورکړ چې په یوه درې میاشتنۍ محاصره کې د دوی په وینا تر 10 ډېر وسلوال وژلي وو. د اروزګان امنیت عامر وایي د هغه کور او واصل خپله ساتونکي درلودل، خو هغه چا چې نوموړی وواژه د پخوانیو بدیو سره ښایي تړاو ولري، خو دقیقې په اړه دی څه نشي ویلی. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی د احمد واصل له ملګرو سره د هغه د ژوند په اړه خبرې کړې او تفصیل وړاندې کوي.
احمد وسیل د وسلوالو په ضد په یوه جګړه کې د ځان په شمول د ملګرو د ژوند تر ساتنې وروسته کارمان معرفي کیږي. د اروزګان د امنیت امیر رحیم الله خان خبرې کوي. په دې ژغیز پیغام کې چې د احمد وسیل د ژوند پر مهال سبسوه دی، د اروزګان پخوانی امنیه قمندان توریالی ابیدانی وایي،
هر شپه زما سره به په مخابره کې چې زړور صاحب به مصروف و، زما سره به په مخابره کې دغه الکه خبرې کولې او ډاډ به راکو او ما ته به ویل چې قمندان صاحب ته متن اوسه، موږ د خپل د قرارګاه نه دفاع کوو. چکچک ورته وکړي.
دغه د ولس کلن ماشوم د وسلوالو لخوا د خپل پلار او ورور تر وژل کېدو وروسته د اکا سره چې پخوا تر دې د طالبانو د یوې ډلې قمندان و، وروسته د حکومت سره د محلي پولیس په لیکو کې د وسلوالو په ضد ودرېدی او د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې په یوه 40 ورځنۍ محاصره کې تر 10 ډېر وسلوال وژل او کله چې محاصره ماته شول، د اروزګان د امنیه قمندانۍ د مسؤولینو لخوا ورته په داسې حال کې چې دی خپله د خوشحالۍ او غرور په جامو کې سخت ډوب او پټ ښکاري د کارمان لقب او یو ستاینلیک ورکول کېږي. د وژل شوي ماشوم احمد وسیل یو ملګری سلیم پسرلی د هغه د کارمانۍ په اړه داسې کیسه کوي. احمد وسیل چې تر مرګ څو میاشتې مخکې وسله پر مځکه ایښې وه، د انګلیسي ژبې د زده کړې تر څنګ یې د ښوونځي په اتم ټولګي کې زده کړه کوله. د ژمی د رخصتۍ په وروستۍ ورځ مازدیګر مهال شاوخوا څلور بجې د خپل کور تر څنګ په یوه نږدې دوکان کې د کور دپاره سودا کوله. د نامعلوم موټر سایکل سورو لخوا تر برید لاندې راغی. لومړی ټپي او وروسته روغتون ته پر لاره د سختو ټپونو د لاسه ساه ورکړه. هغه دوې غبرګې مرمۍ د سر په شاتنۍ برخه کې خوړلې وې. د روزګان د امنیت امیر رحیم الله خان ازادي راډیو ته وویل د احمد وسیل لپاره امنیتي تدابیر شوه. د دوی د کورنۍ لپاره په خاص ډول د هغه د اکا ملا عبدالصمد کافي ساتونکي وجود درلود او کور یې په یوه پوره امنیتي سیمه کې و. د دولس کلن احمد وسیل په عکس کې چې موږ ته پرسیدلی ویډیو د فیسبوک پر پاڼو خپور شوی دی لیدل کیږي. په تنه لنډ چاغ او د کلاشینکوف او پولیسي خولۍ تر څنګ په یوه داسې توربخوند درشي کړی چې پر ده غټه ده. د فیسبوک پر مجازي دنیا هم د هغه پلویانو د ده د قهرمانۍ کیسې لیکلي دي او د هغه ځای کېدل یې نه هېرېدونکي بللي دي. د وژل شوي دولس کلن احمد وسیل د اکا عبدالصمد سره مې خبرې ونه سوې، خو ویل کېږي هغه په کور کې پاته یوازې مشر زوی و. تر دې یو کال وړاندې خپل ورور او پلار چې په محلي پولیسو کې ول د وسلوالو په یوه ډلهیز برید کې د لاس ورکړی ول. په روزګان کې میشت خبریالان وایي د هغه د ادري په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی و او د کورنۍ په غړو کې یې بډۍ مور د حکومت څخه د مالي او امنیتي مرستې غوښتنه کوله. که څه هم د افغان پوست په لیکو کې هغه کسان چې عمر یې تر اتلس کلنۍ کم وي نشي شمېرېدلی، خو د روزګان د امنیت امیر وایي دوی له همدې امله هغه ښوونځي او زده کړې ته رهبري کړ او د وسلې ښودلو غوښتنه یې وکړه. طالبان هم په خپل رسمي انټرنیټ پاڼه کې د احمد وسیل د وژل کېدو پړه په غاړه اخیستې ده. دا چې د احمد وسیل وژنه به د ماشومانو د مرګونو او که د پلار او ورور د وژل کېدو له امله رامنځته شوي او که دې د ماشومانو په لیست کې راځي، دا به په تاریخ کې نور کسان ولولي. محمد الیاس تایی د ازادي راډیو هلمند.
د احمد وسیل په نوم د دولس کلن ماشوم په اړه مو واورېدل چې د دوشنبې په ورځ په اروزګان کې وسلوالو طالبانو هم د هغه د وژلو مسؤلیت اخیستی دی. دغه دولس کلن ماشوم یو کال وړاندې د خپل پلار د غچ اخیستو په خاطر وسلې ته لاس کړی و. د اروزګان د امنیې قمندانۍ چارواکو لخوا هم وروسته له هغې د اتل لقب ورکړل شوی و چې د دوی په وینا په یوې درې میاشتنۍ محاصره کې تر لسو ډیر وسلوال وژلي و. د ماشومانو د ساتنې او د بشري حقونو مدافع کورنیو او نړیوالو ډلو له ماشومانو په جګړه کې د کار اخیستو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو غوښتي دي چې له ماشومانو د په جګړه کې انکار نه اخلي. احمد وسیل چې ویل کېږي له وسلوال مقاومت وروسته بیرته ښوونځي ته مخه کړې وه په ډزو وژل کېږي، خو همداسې یوه ورته پیښه څو کاله مخکې په پاکستان کې شوې وه. ملاله چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوله وسلوالو په ډزو وویشت او وروسته هم د سولې د نوبل جایزه وګټله، خو احمد وسیل په دې لاره کې لاړ. هغه مشهوره وینا ده چې په ټولنه کې چې قانون حاکم نه وي د ټولنې وګړي په خپله د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره مټې رابډوهي. که هغه د خپل پلار د غچ اخیستو لپاره وسلې ته لاس کړی او د اروزګان امنیې قمندانۍ هم د اتل لقب ورکړی، تر اوسه پورې د بشري حقونو د مدافع ډلو او د ماشومانو د ساتنې ډلې په دې اړه چې آیا دغه ماشوم په کومه لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړل خپل غبرګون نه دی ښودلی. موږ به هڅه وکړو چې د افغانستان د بشر د حقونو د خپل واک کمیسیون نظر هم واخلو چې دغه دولس کلن ماشوم ولې ووژل شو.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین از یاد ایران باید چی شوشی واگونیسا خواهمویده نمانی نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
نن د ازادۍ په څپو کې د ونیس پروګرام وار دی او په دې پروګرام کې هم په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د هڅو موضوع څېړل کېږي. دا چې په دې وروستیو کې افغانستان د تروریزم او په تېره بیا د داعش په وړاندې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شوی دی. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که کومه پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 103.5 اورېدلی شئ. د افغانستان د کرنې وزیر خوست په سفر کې د خوست خار او دغه راز د خوست ولایت د دری ولسوالیو د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام د عملي کېدو کار پرانیست. اسدالله زمیر دغه راز په خوست کې د کرنې وزارت په پروګرام کې وویل چې په خوست کې دغه پروګرام په ترڅ کې وویل چې په دې پروګرام به 4 میلیونه ډالر مصرف راشي او دغه راز به د خلکو د اړتیا وړ پروژې عملي شي. نور تفصیل له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل پر راپور کې اوري.
د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر وایي چې د بڼوالۍ او مالدارۍ لمیلي برنامې سربیره به د یاد ولایت په شپږو نورو ولسوالیو کې د کرنې د ودې پراختیا برنامه هم پلي شي. د کرنې وزیر چې د یاد وزارت د یو شمېر نورو چارواکو سره یوځای خوست تللی وایي
د بغدای بخش کې زر جریب نوی باغونه به ایجادېږي، او په عین وخت کې تقریبا 1500 جریب هغه پخواني باغونه چې بیا موږ کوی شو هغه اسلایکو هغه بخش کې کار کوو، چې مجموعا 2500 جریب باغونه کې به کار سکل به انجام شي.
د کرنې وزیر وویل چې بزګرانو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په برخه کې د محصولاتو د راټولولو وسایل، کیمیاوي سرې او دواګانې په 50% تخفیف ورکول کیږي. همدارنګه یاد وزارت پلان لري چې بڼوال د باغدارۍ له نویو طریقو او میتودونو سره بلد کی. اسدالله زمیر وړاندې وایي
پلان لرو چې د 30 نه زیات گرین هاوس یا تجارتي سطخانو تشنه خونه جوړ کو، دویم د چرګانو د مادرستاک یو فارم ایجادو چې 1.16 میلیونه القا شوي تخمونه ظرفیت به ولري. د چرګانو د بچیانو د ایستلو یو فارم یا حچري چې ورته وایو تخنیکي، چې تقریبا 1.8 میلیون چرګانو یا چرګوړو د تولید ظرفیت به لري. گوشتی چرګانو 40 فارمونه جوړو چې 6000 چرګانو تولید ظرفیت به لري.
د کرنې وزیر وویل چې په خوست کې د شاتو د مچیو د 100 فارمونو او د شاتو د پروسس او بسته بندۍ لپاره د یوې فابریکې د جوړولو پلان لري.
سکل مون پلان کې لرو چې د شاتو د مچیو 100 فارمونه خوست ولایت کې د شپږ ولسوالۍ کې ایجاد کو، او همچنان اصل یا شاتو پروسس او بستمدی لپاره یو فابریکا خوست ولایت کې سکل تاسیس کو.
بلخوا خوست ولایت حکم خان حبیبی په خپلو خبرو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او په ځانګړي ډول د ځنغوزیو د پروسس او له خوست بهرنیو هیوادونو ته د سوداګرۍ د اهمیت په باب خبرې وکړې.
هیله او پیشنهاد مو دا ده چې د یوې ملي شتمنۍ په توګه د ځنګلونو د بیا رغونې په برخه کې موږ ته ځانګړي توجه وکوئ. یو د جلغوزوی ځنګلات چې په دغه برخه کې لویه پکتیا او خصوصا خوست ډیر مناسب اقلیم لري، او موږ په خوست کې په دې لټه کې یو چې د پروسس یو مرکز جوړ کړو چې ټول افغانستان جلغوزي په خوست کې پروسس شي، او له دغه ځینه بیا چین او د نړۍ نور هیوادونو ته صادر شي.
خوست والی په یاد ولایت کې د زیتونو د ونو لپاره د مناسب اقلیم خبره وکړه او زیاته کړه
موږ د صبروی نلولې بک او بیا تر ځاځي میدان ولسوالۍ پورې موږ په طبیعي توګه باندې نسوی زیتون هلته لرو، اما وحشی دی هیله مدارسی د جلغوزیو او د زیتونو په برخه کې خوست لپاره اړوند ادارو ته یو هدایت ورکړي.
یاد دی چې د چهارشنبه ورځ په ناوخته د کرنې د وزیر لخوا د 13 میلیون افغانۍ په لګښت په خوست ښار کې د میلمه کور باغ د بیا رغونې کارونه هم پیل شول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الله حد احسان له هلمند لیک له ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې هلمند ته هم سروخ کار کړی او د دې ولایت حالات له نږدې وګوري. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه لیک چې د پکتیا اکثره سړکونه اوس هم کنډو کپر دي. دا استاسو دو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتسوات لشمیری لاری مو را هستولی و پیغامونه زیاد را هستوی لتاسو طولو مننه موگی هم هرومه رو پا پروگرامونه که در تخبره و دخبرهونه دو همین مایی تا ورسیدو اوران ده ده امریکا ده ولس مشر براک اوباما ده وینا لمهم مهمو تکمو خبرو و ده غراز ده هغه ده وینا پا عرمو لیو ملا امام سره هم خبری کردی خو تر دې مخکې قاسم سولمال ته ورور کوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف فاطمر نن په ترکیه کې له ترکی چارواکو سره د داعش پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې کوي. ښاغلی اتمر ترکیې ته د دو ورځني سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم ګوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډ غوري سیمه کې افغان ځواکونو په جګړه کې پرمختګ کړی دی خو لا هم مخالف وسلوال مقاومت کوي. د بدخشان چارواکي وایي د دولت 25 وسلوال مخالفین له خپل وسلو سره له دولت سره یو ځای سوي دي. د بدخشان د والي ویاند احمد نوید فروتن نن ازادي ریډیو تول چې د غډلې چې د شیخ جمال په نوم یو کس مشري کوله له دې وړاندې په تشکان ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت درلود خو وسلوال مخالفین په دې اړه نظر نه دی ورکړی. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای و لوړپوړي سلاکار د انرژي په مسله کې د ایران، روسیې، عراق او وینزویلا ترمنځ د نشي همکاري غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې، روسیا او د سوریې رژیم تورن کړل چې د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا په ژنیو کې په موقتي ډول د خبرو چې هدف یې د سوریې د کورنۍ جګړې پای ته رسول دي د درېدو اعلان وکړ. او د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړی چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد د تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول سي. باراک اوباما په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو غږ کړی چې د سخت دریځو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره خبرې وکړي.
له قاسم سولمان له مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو .org یا .com. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو د انصاف په لټه کې او حقیقت سره د حقیقت سره په 19 پروګرام کې مو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو له موین سره خبرې کړې دي. دغه راز د امریکا د ولسمشر براک اوباما د وروستۍ وینا له حاله مو خبرو او په د هغه په د وینا په اړه مو له یو ملا امام سره هم خبرې کړي. خو اوس راځو د ناامنۍ د یوې پیښې په اړه راپور راخلو. په بلوچستان کې د بلوچستان په کلات سیمه کې یوه چاودنه شوې چې د امنیتي چارواکو په وینا دا یوه ځانوژونکې حمله وه. امنیتي چارواکو ویلي چې ځانوژونکو له باروکو ډک موټر غوښته چې له یوې امنیتي پوستې سره یې نږدې وچوي. تفصیل له کوټې ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل په راپور کې اوري.
کلات د کوټې او کراچۍ ترمنځ په شاوخوا 140 کیلومتره کې پرته بلوڅ میشته سیمه ده. د چهارشنبه په ماښام د دې سیمې په ګیدر نومې ځای کې چاودنې شپږو کسانو ته مرګ ژوبله راوړلې ده. د ملیشا ځواکونو له دفتر په خبره سوې خبر پاڼه کې ویل سوي چې په کلات سیمه کې ملیشا ځواکونو او یوې استخباراتي ادارې د ترلاسه کړو استخباراتي معلوماتو په اساس په یو مشکوک موټر پسې په سیمه کې پلټنه پایل کړه او اخر یې وموند. خوایي کله چې پر یو امنیتي پوسټه د موټر د ولو هڅه وکړه نو چلوونکی موټر وځغلاوه خو ملیشا او تعقیب کړل او موټر چلوونکی اخر خپل ځان وچاوده او یو لوی چاودنه وسوه. د ملیشا ځواکونو ویاند وایي دا ځان وژونکی برید وو او په موټر کې له ځان وژونکي سره سپاره دوه نور کسان هم وژل شوي او ورڅیرمه د ملیشا ځواکونو درې سرتیري هم پکې ټپیان شوي دي. وایي د چاودنې له امله موټر په بشپړه توګه تباه شوی او ټوټې شاوخوا تشندل شوي دي. د ملیشا ځواکونو په خبر پاڼه کې دا شوي چې سرتیرو د کلات سیمه له یوې لوی باهی وژغورله. خدای نه دی ویلی چې له بارودو ډک دا موټر له کوم راغلی، هدف یې څه او څوک وو. چارواکي په دې برید کې ناقانونه وسلوال سازمانونه دخیل بولي خو د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په بلوڅ میشتو سیمو کې دا د خپل ډول لومړنۍ پیښه ده چې وسلوال له بارودو ډک موټر کې ځان وژونکی برید کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولس مشر خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوي او مخې باید ونیول شي. براک اوباما دا خبرې تېرې ورځ د بالتیمور ښار ته څیرمه په یوه اسلامي مرکز کې وکړې. اوباما د قرآن کریم او د امریکا د تاریخ په استناد خلک زغم ته راوبلل. ده وویل موږ باید هغه سیاست وغندو چې پر تعصب ولاړ وي او یا د دین په نوم خلک په نښه کوي. په امریکا کې په وروستیو کې د اسلام پر ضد تبلیغات زیات شوي دي. د دغو تبلیغاتو د مخنیوي لپاره د ولس مشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
په سپینه ماڼۍ کې د دوه کلنې واکمنۍ په موده کې دا لومړی ځل و چې باراک اوباما په امریکا کې یوه جومات ته ورغی او هلته یې مسلمانان مخاطب کړل او ویې ویل د ټولو امریکایانو په څیر تاسو د تروریزم ګواښته اندېښنه لري، خو د دې سربیره تاسو د امریکا مسلمانان یو بل تشویش لري او په ټولیز ډول ستاسو ټولنه ډیر کله د څو محدودو کسانو په خاطر هدف ګرځي یا د تشدد لپاره ملامت ګڼل کیږي. باراک اوباما تر وینا مخکې د مسلمانانو له یو شمېر دیني عالمانو سره هم وکتل. کله چې تیره ورځ اوباما د بالتیمور په لویدیځ کې یوه ښوونځي ته ورسید، یو شمېر کسانو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. په امریکا کې له ډسمبر را پدې خوا چې په کالیفورنیا کې او بیا په پاریس کې افراطي مسلمانانو خلک ووژل، د اسلام ضد هلې ځلې زیاتې شوې دي. د کالیفورنیا تر پیښې وروسته په فلادلفیا کې یو چا جومات ته د خنزیر سر په پوسته کې استولی و. بیا په کالیفورنیا کې له جومات سره ډزې وشوې. اوس د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتي مبارزو کې هم د مسلمانانو پر ضد شعارونه ورکول کیږي. د جمهوري غوښتونکو یوه مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ په نومبر کې په ښکاره د مسلمانانو په مخالفت خبرې وکړې چې بیا د دواړو ګوندونو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له لورې رد شوې. یوه میاشت وروسته بیا ترامپ اعلان وکړ چې مسلمانان دی امریکا ته له داخلېدو منه شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې ډونالډ ټرمپ یا بل سیاستوال یاد نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د مسلمانانو پر ضد باید تبلیغات ونه شي. ده وویل موږ یوه امریکایي کورنۍ یو. کله چې د دې کورنۍ هره برخه د بیلتون احساس وکړي، یا ځان ورته دوهمه درجه ښکاره شي یا هدف وګرځي، زموږ د ټول ملت خوشکې ورسره څڅېږي. د امریکا ولسمشر په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو غږ وکړ چې د سخت دریځو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره تبلیغ وکړي.
د بالتیمور ښار ته څیرمه په یوه اسلامي مرکز کې مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا مهمې برخې واورېدې. په دغه اسلامي مرکز کې د ګډونوالو په ډله کې یو هم په ویرجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز مشر امام ضیا و. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال متی الله عابد له ښاغلي ضیا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې اوباما په خپله وینا کې پر کومو مهمو مسایلو ډیر تمرکز وکړ.
زه فکر کوم چې دغه ننني چې کوم سیاسي وضعیت د امریکا دا دغه انتخابات او د مبارزات چې هم روان دي او یو شمیر د اسلام او د مسلمانانو په ځې خبرې کیږي، خصوصا د مشهور سیاستدانان د ریپابلیکن ګوند د غوي نمائندگان چې بعضی خبرې کوي، نو د هغه په عکس العمل کې زه فکر کوم چې ولسمشر اوباما باندې ډیر زیات فشار دی د هر اړخ نه چې په جواب کې باید یو څه ووایي او د امریکا دولت باید خپل دریځ څرګند کړي، ځکه چې مسلمانان ډېر په تشویش دي چې دا که دغه خلک چې د مسلمانانو خلاف دي که دوی حکومت چارې دوی په لاس کې شي نو د مسلمانانو حالت به ډېر خراب شي. نو ځکه د کومې خبرې چې ولسمشر وکړې د مسلمانانو د حقوقو باره کې او د مذهبي ازادۍ او د بیان د ازادۍ په باره کې ډېرې مهمې خبرې، داسې خبرې چې مخکې هیڅکله نه دي شوې، ځکه چې اوباما بیا بیا د قرآن عظیم الشان آیتونه به ویل او د هغې ترجمه یې خلکو ته کوله چې څنګه د دې آیاتو په اساس باندې مونږ کولی شو چې خلکو ته امریکا کې دا خبره واضحه کړو چې مسلمانان هم د نورو په شان کولی شي په امریکا کې ژوند وکړي او کولی شي د امریکا ښه خاریان اوسي او ښه هیوادوال اوسي.
تاسو هم په امریکا کې وخت تیر کړی دی، په امریکا کې د مسلمانانو د عمومي ټولنیز رول ژوند په اقتصاد کاروبار کې د دې یادونه په کومه ټکو کړه؟
بله، د دې خبرو دیوانه ډیر زیات تاکید وکړ او خصوصا هلته په مسجد کې چې دعا کوم د کانګرس غړي مسلمانان دي چې هغه هلته موجود دي هغه نه خصوصي یادونه وکړه او نور مسلمانان چې د سپورت په ډګر کې د ساينس او ټکنالوژي او په نورو ساحو کې د امریکایي مسلمانان چې کوم فعالیتونه لري هغه ډېر په افتخار د هغه خبرو یادونه وکړه. پیغام امریکایانو ته دا و چې مسلمانان هم ساس پشان امریکایان دي او د دوی زحمتونه چې دوی وباسي او کوم مفید کارونه چې دوی کوي دوی باید مونږ قدر وکړو. د ټول مسلمانان نه باید په یو نظر وګوري چې دا ټول ګویا کې تروریستان دي یا تنګ نظر دي.
هلته حاضر هیوادونو نژادونو منطقو ژبو کلتورونو مسلمانان دلته حاضر وو هغوی عکس العمل سه تاسو چا سره دلی خبرې م کړي دي هغوی وینا برعکس ویلي
ما چې هر چا سره خبرې وکړې د هغوی نظر نظریات ټول مثبت وو. اکثرو دا وویل چې دا داسې خبرې هیڅکله د امریکا رئیس جمهور خصوصا ولسمشر اوباما داسې خبرې مخکې هیڅ نه وې کړې په دغه صراحت سره چې بالکل په صراحت سره د مسلمانانو د حقوقو نه دفاع وکړه او د هغوی د دې حقیقت نه چې دوی د امریکا خاریان دي او هیوادوال دي او باید چې دوی د حقوقو احترام وشي په دغه صراحت سره مخکې دا خبرې نه وشوې. نو ډېر خوشحاله وو خلک چې په دغه مجلس کې حاضر وو.
په مجموع کې زیاتره چې کوم وروستۍ خبر تاسو هم هلته واورېدی چې کوم د افراطیت دغه مفکوره په مختلفو ملکونو کې د اسلام په نوم باندې عامه شوې ده، د داعش او د نورو د دې د مخنیوي په امریکا کې ولسمشر چې کوم خبرې وکړي تاسو عام ځوانانو سره وینئ هغه هم په همدې فکر دي هغه هم دا شان افراطیت نه کړی لري؟
اکثریت قاطع اکثریت د ځوانانو افغانان او نور مسلمانان چې دي د افراطیت نه دوی نفرت لري او دوی نه یوازې دا چې په امریکا کې دا ګوري چې دوی کوم ضرر چې دوی رسولې د مسلمانانو ته او د مسلمانانو کوم حالت چې دلته دوی سره مخامخ دي او نه یوازې دا بلکې دوی د نورو هیوادونو حالت هم ګوري لکه افغانستان شو، پاکستان شو، عراق، یمن، سوریه دلته هم دوی حالت ګوري او په دې باندې ښه پوهیږي چې دغه افراطیت د مسلمانانو قاطع اکثریت قرباني د مسلمانانو نه اخلي او زیات ضرر مسلمانانو ته رسیږي. نو په دې اساس باندې دوی هیڅ نوع دوی میلان نه لري دغه افراطیت او دغه تروریستي افکارو ته.
په ورجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز له مشر امام زیا سره د امریکا د ولسمشر براک اوباما د وروستۍ وینا په اړه مرکه اوباما دغه وینا پرون د بالتیمور ښار ته څیرمه په یوه اسلامي مرکز کې وکړه. دا لومړی ځل دی چې اوباما د خپل واکمنۍ په اوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په امریکا کې دننه یوه جومات ته له هېواده بهر اوباما جوماتونو ته تللی دی. د امریکا غک آشنا رادیو خبریال متی الله عابد دا مرکه کړې وه. د امریکا غک آشنا رادیو خبرونې چې کله د ازادي رادیو خبرونې د ماښام په اوو بجو پای ته ورسیږي له اوو بجو پیلېږي، د سهار تر اوو بجو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. د خبرونې وروستۍ برخې ته ورسېدو. 2:19 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو د ځوانانو په افغانستان کې د ځوانانو پر ستونزو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو له موین سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسېږي پام وکړئ د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زه ریته نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت تر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضری په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو در پام دی هیله بیا هم پیل کو د انصاف پلټه کې د دیونه پخپرونه باید وي چې د انصاف پلټه کې د دیونه پخپرونه کې د کندهار ولایت د اوسیدونکو ستونزې مراخیسته د حیات الله نومیږي وای چې زمکه د زورواکي لخوا غصب شوې ده د چې ستونزې په جزئیات سره تاسو ته بیان شي نو پخپل به د حیات الله خبري واورو چې ازادي رادیو سره په اړیکه کې څه ویل دي.
زه حیات الله يم د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم خو د کندهار د ولایت ته ومه او چې سپداغه و موضوع کې زما یو مزګه ده سند ملکیت لري د کرم د کور سره د سیلو سره داغه کرم را سګردوي د کرم واست غوړه کومندان دي زما ستونزه ده چې د کندهار د کومندان سره زما دغه ټلیفون وسی چې زه و دې خبرې سره وکړو چې د امزکه جنراوای ځکه ما د دوا کال کیږي ما پرې چا خرڅ کړی دا غو می پیسې نه راکې د امزکه نه راکې دوری و دوری می دغفل دا غا مې کومندان ته مم بیرې ارزي کړی دي یو د خط پر وسی چې د تور کیش کنه خو سړی نه جلبیږي او زه ته ارزه راشي او زه نه جلبی چې د سره زه خپل تماس ونی سم یا د سره وینم نو به دا کار ما د حل
دغه سوند تاسو عمل ته پسیمه کې د خپل کوم چې سیمایز چارواکی دی غوی پر اړه لري غوی سره موږ د شریکه کړي
مې دا دغه وزیته لاس پاره دغه مې وې مې وزیته ورغلم دغه کومندانې ته تللې هم دا دوه کال کیږي اخته د کندهار د کرزیسا د ورشه ولی خان سره مې خپل یل دی یاغه د بدریه وره د وزیته وی چې دا سړی څنګه څنګه کیږي بل څه کې نشته وای دغه کندهار د کومندان ما شو به چې ډیر ما د غستلې اتا یو دغه کومندان یو د وای صاحب سره مې دیلې د ولایت شورا د رئیس سره دا ګردو سره مې لیدل دغه دوه سره مې دیلې
دا کوم کسان سره مې لیدل دوی ستاسو څوند په اړه څه وایي چې ولې تروس پر دې برخه کار نه کړي
دغه تدرې واره ورغلم دا شاولی خان کریزیت زده هغه راتول ول تر اساری زده کومندان په نامو وکړی ځامي وکړ په کومندانې د سخت کړ جنایت ته جنایي ته سخت کړ د یو کومندانې د کومندانې سیاجه تر واس ول موځنه جلبوی بیا شاولی خان تور لم بیا غو زنګ ابجیت والی چې سړی جلب کرم یې جلباو بل وای بیا بارغو نو دا بزوروري باندې زورور خو نه دي چې نو ستاسو پاس نه ترسی خو یا تاسو خپل زنګ پورته وي د شورت وای چې ما خاطر دا کار چې سیامات وکړ زمانه د خدا غسنه دی زبدر دا کار کړ برول یم د کستاد انو نه اوس په ولای چورا درې سره مين لیدیږي هغه نه د دخکړې وسته د مکتب کې می پښتیا چې ولېږي زما په ځکه کې دا یو بل نمبر د یو بل شادین کوم ځکه دا یو داغه ده
دا سړی څه کار کوي چې تاسو زمکه چې غصب کړی
دا مستی یو وخت په خاطر وسته غورک د شنو پولیس کومندان دی وسته غورک د شنو پولیس کومندان دی د سیمه شتیج ورستولې
تاسو درس پر خپل هڅه نه کړی چې کندهار د امنیت کومندان سره وګورئ
یا ډیر وارونه ورغلم اوغه چې د تولاړم د جنرال مچولا خان د ورور سره مې ویل د کریملا سره د کریملا سره هغه په ول مال ته ځان ګرتو هغه چې مې ځان ګرتو وي ول ته په ناخې کې څنګه دی خو ډیر مې وځه سپاله مې وس خلاص او بیا دا نمبر یو چارک
د انصاف پلټکه
د آیت الله ستونزه مو د کندهار ولایت د والی د ویان خاغلی سمیم خپلواک سره شریک کړه. خاغلی خپلواک په اړه وویل چې ک دغه اوریدونکو دوی ته مراجعه وکي نو دوی به ستونزه ورهواره کی نو د خاغلی سمیم خپلواک خبرې به هم په ګډه واورو.
د ولایت مقام د نوی رهبری پر اساس باندې ترجیح هدا پوری د غصب هغه لري لرول څه بده چاته اجازه نه ورکول کیږي چې مزکه غصب کړي کله پر چاپ نسباتي د قانون مطابق هغه خلاصو زاويني
په لوک سب تر اوسه پرې د شان قضيه آیا د ولایت مقام تر اغړي دي چې دوی زمکه غصب شوی دي او د ولایت مقام په دې برخه کې څه شي کړی دي مثلا هغه حق حقدار تر رسیدل دي
ډېر یعنی په لسګونه قضيه چې دي د ولایت مقام د دایره څخه قضيه حل شوی دي او د خلکو ستونزې مترجمه هدا پرې هواري کړی دي کچيري هر څوک ستونزې ولري دوی مراجعه وکړي ولایت مقام ته زر تر زر د دې ستونزې به هواري شي.
بلې خپل وخت سب دغه آیات الله څو وخت تاسو تدرشي چې دوی د ستونزې
د دوی کولای شي نن راستي کولای شي سبا راستي کولای شي چې بل ورځ راستي کوم ستونزه نشته دې لپاره.
خپلواک صاحب دوی چې څنګه وې دي وې چې د کرم چې دی دا وې د غورق قومندان دی، یعنی کده چارواکو په حدود کې هم دا کسان وي چې دوی غصب کړی وي، ولایت به دوی سره ان شاء الله قانوني چلند وکړي.
بله وا بله بله
مننه خپلواک صاحب. خو ډیر دل داسې دل شوی چې چارواکو ودی کړی چې دا کسان موږ تر شي بیا غو د امنیتی کسانو یا نور د خوانه اجازه نه ورکول کیږي. هیله منم چې یو څه سپارښتنه وشي چې دا د اطلاعات
کوم ستونزه نشته دی کولای شي زاش شهره د ځان سره ولري او ماته زنګ راوي کوم ستونزه نشته.
مننه خپلواک صاحب، کور ودان، ژوند دی اوسه.
چې چاري مننه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم. کوتي ازری
په دې ډېر کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا و د دیونه د انصاف په لټه کې خبرونه شتا سی واوریدله. که تاسو هم څه ستونزې لرئ او غواړئ چې هواری شي نو له ازادۍ رادیو سره اړیکه ونیسئ. زموږ د اړیکو شمیره ده 0992 93 درویش. موږ به هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسو او تاسو ستونزو ته د هواری ولاره پیدا شي. تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خوشاله ژوند ولرئ.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries in the world. لاوروپا تر امریکا
لغیاکشن
لا آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه قاسم سلامه لمو د حقیقت څه دی په پروګرام کې داوري د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو لموین ډاکټر کمال سعادت صاحب سره مرکه لرو. ډېر مننه سعادت صاحب چې مشتمو د مرکه وخت راکړ. د لومړي سوال په توګه کراته وایس چې د ځوانانو لپاره چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي، فکر کوي د غوي د ستونزو د لری کېدو لپاره همدا یو معینت کافي دی او که ستاسو په نظر باید د وزارت په کچه یو لویه اداره ورته ووسی؟
کله چې ښه مینجمنت موجود وي او کارونو ته په ښه سمه توګه رسیدګي وشي، بیا یو معینیت هم کافي شفي دی. دلته ځینې ځوانان دا غوښتنه کوي چې دا باید په وزارت باندې یا په مستقله اداره باندې بدل شي، خو دی افغانستان اوسنی امکانات ته ګور چې ګور دی افغانستان دی حکومت او فکر نه کوم چې دی کار نه باندې دی داسې زر کار وشي. خو بیا هم مونږ له حکومت نه خپل مشرانو نه دا غوښتي دي چې زمونږ امکانات چې دی زمونږ بودیجه چې دا هغه باید له دې هم ډیر شي. زمونږ مشرانو خاصتا جلالتماب جمهور رئیس دی غوي میرمنه غوي سره مونږ ډیر ګورو.
یعنی فکر کوي چې دا کار کیفیت باید لوړ شي، ضروری نه ده چې معینت لوړ سي یا بل اداره راوستل
شي. غوښتنه مونږ دا وایو چې کچېری امکانات بودیجه همدغه معینت ته اضافه شي، مونږ په ټولو ولایتونو کې ادارې لرو، خاصتا قوي ځوانان لرو، داسې ځوانان چې هغه اضافه کار کوي، ولنټیر کار کوي. همدغه معینت د وزارت ځواب هم ویلی شي، د مستقلې ادارې ځواب هم ویلی شي او مونږ تر اوسه پورې ښه روان یو.
د ملي وحدت حکومت د ځوانانو په ژوند کې د یو مثبت بدلون لپاره په تیر یو نیم کال کې څه کړي دي ستاسو په نظر، او څه پلانونه راتلونکي لپاره موجود دي؟
تاسو چې د ملي وحدت حکومت خبره وکړه، په دې موده کې مونږ هم دغه پوسټ راغلی یو. کله نه چې موږ دغه پوسټ راغلی یو په کم وخت کې مو ډیر کارونه کړی دي، له کم امکاناتو مو ډیر کار اخیستی دی، او ښه مدیر هغه دی چې له کم امکاناتو نه ډیره ګټه واخلي. موږ د تعلیم په برخه کې په زرګونو کسان پوهنتونونو کې داخل کړل، په د ژب زده کړو په کورسونو کې، همداشان په نور اړخونو کې، همداشان یو شمېر ځوانان مو بهر هیوادونو ته د زده کړو دپاره ولیږل. د دې تر څنګ د سپورټس په برخه کې، همداشان د کارموندنې په برخه کې، په نورو ارسو کې کله نه چې موږ دغه ځای ته راغلي خورا ډیر کار مو کړی دی. دلته ځوانانو سره چې موږ مخامخ کیږو، هغوی زموږ له کارونو نه خوښ دي. امید لرو چې موږ به په راتلونکو کې چې 15 کلنه ستراتیژي لرو، 15 کلونو کې مو ډیر ګڼ شمېر ځوانانو ته کار کړی وي.
یعنی د دې ستراتیژۍ ټینګار او تمرکز به مو تر ډیره پر کومو برخو وي؟
هر هغه اداره چې هغه پالیسی او ستراتیژي ولري، مدیران صاحبان وایي چې هغه کمپلیټ اداره شوه، نو په راتلونکو څو ورځو کې به زموږ اداره کمپلیټ شي. په دې معنی چې موږ به رسمي ستراتیژي ولرو. په دې 15 کلنه ستراتیژۍ کې د روغتیا، صحت، سپورټس، کارموندنې، د ځوانانو ونډه په حکومتي ادارو کې په دې کار کوو، او ډیر قوي پلان مو ورته جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو سره ډیر نږدې کار کوو ترڅو زمونږ دغه 15 کلنه ستراتیژي په راتلونکو کې بریالی وي. بیا 10 کلنه، 20 کلنه، ان 25 کلنه ستراتیژي جوړوو.
افغان حکومت ولې بهر ته د ځوانانو د تېښتې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی؟ د حکومت ټینګار دا دی چې ځوانان باید ولاړ نه سي، نو تاسو د هغوی د ژوند د شوالي لپاره څه ډاډ ورکولی سي؟
دا چې ځوانان په افغانستان کې پاتې شي، موږ بیلابیل پروګرامونه پیل کړي دي. یو د عامه پوهاوی پروګرامونه دي، بل دوی ته د کارموندنې پروګرامونه دي. موږ ډېره هڅه کړې ده چې هغه ځوانان چې له افغانستان نه درومي، هغوی په افغانستان کې پاتې شي، په خپله په افغانستان کې کاروبار ترسره کړي. خو لوی لامل د حکومت کمزورتیا هم ده نه ده. لوی لامل دا دی چې په تیرو څو کلونو کې خلکو یو څه پیسې پیدا کړې، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووتل، هغوی چې نه نړیوال ځواکونو سره کار کوي، هغوی ډېر نورو هیوادونو ته درومي. یا خپل هغه هیوادونه چې دوی په افغانستان کې کار ورسره کوي، هغه هیوادونه غواړي، یا ځینې په قچکی ډول چې دی په هغه باندې په قچکی لارو باندې درومي. مونږ د دوی د پاتې کېدو دپاره د اسلام له نظره وزارت حج اوقافو سره، همداشان د وزارت تحصیلات عالي سره، وزارت معارف سره، وزارت مهاجرین سره، وزارت داخله خارجه، له نورو عامه مدني ځوانانو ټولنو سره کار کوو چې هغوی ته موږ دا قناعت ورکو چې ځوانانو خپله انرژي، د ځوانۍ انرژي په نورو هیوادونو کې مه مصرفوئ، نور هیوادونه مه جوړوئ، راځئ چې د ړنګ وطن جوړ کړو. نور هیوادونه جوړ دي، او موږ دوی ته وایو چې اروپا ته مزه، راځئ چې له افغانستان نه اروپا جوړ کړو. تاسو به په نورو هیوادونو کې مزدوران وای، په ټیټه سطح به کار کوئ، خو دلته په افغانستان کې تاسو به په لوړه سطح کار کوئ، او ډیر قدر عزت به مو وي.
بلې، او د وروستي سوال په توګه کراته وایي چې د ځوانانو د تېښتې یو علت بیکاري ښودل سوی ده. فکر کوئ دا مسله څومره جدي ده، او تاسو څه ارقام لري په دې برخه کې؟
منو چې تر یو بریده پورې د بیکاری ستونزه هم شته، خو مونږ د یو شمېر به سفر به هیوادونو سره، همداشان زموږ سفارتونه چې په ځینو هیوادونو کې دي، په هغې سره کار کوو. په راتلونکي کې به په سلګونو زرو ځوانانو ته دننه په افغانستان کې او له افغانستان نه بهر چې کومو هیوادونو سره زموږ قراردادونه روان دي، هغوی ته به ولیږو. په دې کې که نجار دی، که رنګمال دی، که ګیلکار دی، که ډیراور دی، که ډاکټر انجینر صاحب دی، همداشان په نورو اړخونو کې موږ په دې باندې ډېر جدي کار کوو. خو ګورئ، د بیکارۍ ستونزه په دې وروستیو یو نیم کال کې رامنځته شوه، او دا داسې زر نشي حل کېدی. ځوانانو نه مو غوښتنه دا ده چې حوصله وکړي. بله غوښتنه مو دا ده چې ځوانان د هر څه په حکومتي ادارو کې نه غواړي. ځوانان باید بل سرمایه گذار، خپل کلیوال، خپل پیژندګلوی چې هغه سرمایه لري، هغه باید تشویق کړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. دوی هم په هغې کمپنۍ، هغې فیکټري، هغې کاروبار کې ورسره مشروف شي. تقریبا داسې خاصه احصایه خو نشته دی چې څومره کسان به وي، ځکه چې د افغانستان نفوس شمیري چې ده هغه هم تر اوسه پورې په رسمي ډول نه ده تکمیل شوي. نو داسې خاصه شمیرنه چې څومره ځوانان په کومه برخه کې، په انجینرۍ برخه کې ډاکټران څومره بیکاره دي، رنګمالان څومره یا نور نو، داسې شمیره نشته دی. په دې باندې کار روان دی چې موږ هغه ځوانان چې په کومو کومو برخو کې کار لري یا په کومو برخو کې دوی کار نه لري، یعنی بیروزګاره دي، موږ په یوه ډیټابیس باندې کار کوو. دا به هم په راتلونکي موده کې معلومه کو بشپړ بشي.
مننه سعادت صاحب، کور مو دم
خوشحال اوسه.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.